ಸುದ್ದಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ.
ستړي مشهي قدرمن اوریدونکو خو خرخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه اورئ. نن د سیشن بیا نه هیراز کال 2013 د می د میاشتې 8 ده. ورښوې د مهال په پاکستان کې د مازیګر شپک په افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه مجاهد جوان
د خبری خبرونه تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکونه پایلو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له پارلماني غړو سره د ملاقات وروسته هیله څرګنده کړې چې د می په لسمه نیټه به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مسودې باندې ښکېل غاړې موافقې ته سره ورسیږي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی شاجی ګل افریدی وایي
اخوا د پاکستان د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باجوان نن د بلوچستان سره د افغانستان د پولي کتنه کړي.
او افغانستان او پاکستان دواړو وایس اف امریکا دی وی او شناته منلې د چي د دوی د علماو ګډ پلاوی به نن جاکارتا ته د یورزنی کانفرنس لپاره ورزي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وای
لکه زوین چې مسلسل کوششونه په کار دي او د خیر طرف ته او یقینا چې کوم د ترخیر عناصر دي د دوی سره هم یو مکالمه په کار ده.
سرټی کی تاسو اوریدل وز غواک شهید مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له پارلماني غړو سره د ملاقات وروسته هیله څرګنده کړې چې د می په لسمه نیټه به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مسودې باندې ښکېل غاړې موافقې ته سره ورسیږي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی شاجی ګل افریدی دیوته وایي ډېر امکان شته چې د روانې میاشتې په 14 یو ولسمه نیټه به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسوده قومي اسمبلۍ ته وړاندې شي. د دغې مسودې له مخې به په صوبایي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو د څوکۍ او د سیمه ییزو انتخاباتو لپاره قانون جوړ شي.
اخوا د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوان نن د بلوچستان سره د افغانستان د پولي کتنه کړې ده او د پنج پایي سره یې د ازغنتار لګولو جاج اخیستی. نوموړي تېره ورځ کوټې ته رسېدلی و چیرې چې هغه د ملي امنیت په اړه یو سیمینار ته هم وینا کړې ده. جنرال باجوان ویلي دي ترهګر هیڅ مذهب یا نسل نه لري او دا چې پاکستان ترهګرو پر ضد بې توپیر عملیات کړي دي. په یوه اونۍ کې دننه د پاکستان پوځ د بلوچستان ته دا دویم سفر دی.
افغان چارواکي وایي د دیني عالمانو یو شل کسیز پلاوی نن د نهي سیشنبې په ورځ په جاکارتا کې د دریو هیوادونو د دیني عالمانو په غونډه کې ګډون لپاره اندونیزیا ته تللی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې را روانه جمعه به د اندونیزیا پلازمینه جاکارتا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دیني علماو د درې اړخیزې ناستې کوربنه وي او ګډونوال به د افغانستان په سوله خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان دیني علماو په دې ناسته کې ګډون تایید کړی او دا ناسته به د یوې ورځې لپاره د درې واړو هیوادونو د دیني علماو په ګډون جوړه شي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنې وړ بللې او د وسلوالو مخالفینو، افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو څخه غوښتنه کړې ده چې د عامو ولسی خلکو د ژوند خوندیتوب لپاره د بشری حقوقو نړیوال قوانین خیال وساتي. د بشری حقوقو د څار ټولنې هم په تازه سرګندونو کې پر افغان حکومت او مرستندوی هیوادونو لدی عمل نیوکه کړي چې په افغانستان کې د جګړې قربانیو شوو کسانو له کورنیو سره اړین مرستې نه دي تر سره شوې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي د تیر کال په پرتله سږ کال پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو کچه ټیټه ده. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ په روان کال کې یوازې له پاکستان څخه 15,000 او 4,000 تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو وزارت په وینا د افغانستان نیمایي نفوس په هیواد دننه او بهر کې د کډوالۍ ژوند کوي او د پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې 5.5 میلیونه افغان وګړي کډوال دي.
بلې خو د پاکستان د سېنات نو وروسته خامې اسمبلی هم د نرخزیانو د حقونو قانوني مسوده منزوره کړې ده چې د هغې په اساس به اوس نرخزیان په ټول ټاکنو کې برخه اخیستلې شي او حکومتي څوکیو کې به دنده هم ترسره کولی شي. په دغه قانوني مسوده کې نرخزیانو ته په وراثت کې د حق ورکول کېدو تر څنګ د جایداد د خرڅولو او اخیستو او په کرایه د نیولو حق هم ورکړل شوی دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد څخه.
قومی اسمبلی د نرخزیانو د حقونو د تحفظ بل هم منظور کړی دی چې تر مخه به نرخزیانو ته د خپل شناخت حق تر لاسه وي او هغه به په نادرا کې د خپل شناخت د بدلولو هم اختیار لري او د دې تر څنګ نرخزیان به خپل ځانونه اوس په سرکاري محکمو کې د نرخزیانو په حیث هم رجسټر کولی شي. فرزانه خان چې د نرخزیانو د حقونو مبارزه هم ده په دې بل په منظوري دو خوشحالي سرګندوي او وايي د نرخزیانو لپاره د خپل جنس شناخت ګټل یو لوی خبره ده.
او د دې بل د وجه عدالتونه یا سرکاري ادارې یا کم چې موجوده ګورنمنت پولیس د ټولو نظریه کې به دا خبره د غشوا کې ناشته چې یاره دې خپل رایت ملو شوی دی او د دې چې کم حق کې هغه دی لور کول پکار دی نو دا هغه حق او دا هغه حقوق د پاره د 2009 والے تر اوسه پورې چې دینو مونږ دا جوړ جوړه دا دا جوړ او کو دا بل چې دینو نن پاسو نو بل نه خبره نه ده د خواجه سرا خبره نه ویده
د نرخزیانو د حقونو د حفاظت د بل تر مخه نرخزیان به اوس د ډرایوینګ لایسنس او پاسپورت هم ترلاسه کولی شي او هغوی سره به د ټولنې په یو ځای کې هم توپیری چلند نکېږي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
د چین او د امریکا ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې په راتلونکو ونې کې په واشنگتن کې پیلېږي خو د لومړی پلا خبرو څخه وروسته چېډونکو ویل چې د دواړو لورو ترمنځ توپیرونه ستر دي. ځینې چېډونکو په دې باور دي چې دغه توپیرونه دومره بنیادی او ستر دي چې له عمله یې لوړ ټکسونو څخه د چین وستل ناممکنه بریښي. د ډونالد ټرمپ پلاوی نه یوازې له پیکینګ څخه غواړي چې تر 2000 کال پورې دی له امریکا سره خپل سوداګریز کسر 200 میلیارډ ډالر پورې راکم کړي، بلکې په پرمختللې ټکنالوژي او حکومتي سبسایډي دي هم ټکسونه کم کړي. پیکینګ بیا له امریکا څخه غواړي چې د چینایي توکو د صادراتو په وړاندې دي بندیزونه لري او د امریکا حکومت دي د ټکنالوژي په برخه کې خپل د اړتیا وړ توکي له چین څخه راونیسي.
د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د نهې یا سې شنبې په ورځ د ایران سره د اټومي وسلو تړون په اړوند نن د امریکای فیصله اعلانوي. نوموړي پرون دا خبره په ټویټر کړې وه. ولسمشر ټرمپ له بخواره هسې د دغه تړون مخالفت کوي او د دې تړون د فسخه کولو ګواښونه یې هم کړي دي. نور تفصیل یې د ډیوا همکار صدقه جان وړاندې کوي.
ایران وای د اټومي پروګرام مقصد یې پرام نه دی او د امریکای، برتانیې، چین، روس، فرانس او جرمني سره شوی معاهده د لاندې تهران خپلې اټومي هلې ځلې په کمولو راضي شوی دی. په بدل کې دغه قوتونو په ایران لګولې خپل اقتصادي پابندۍ نرمې کړې دي، خو صدر ټرمپ ته شروع راسي د ایران سره د معاهده سخت مخالف دی. هغه په ټویټر خپل پیغام کې ویل د ایران د لوزنامې په اړه اعلان به د واشنگتن په وخت د ماسپخین 2 بجې کوي. صدر ترامپ وايي په اټومي معاهده کې د ایران د بیلستیک میزایلو په پروګرام پابندۍ ندی لګولې شوې او د ایران د یورانیم جوړولو په پروګرام کدغن به لس کال وروسته ختم شي. ایران وايي د دفاعي مقاصد لپاره د میزایلو د پروګرام حق لري او د ایران صدر حسن روحانی ویلي امریکا به د معاهده نه په وتلو پښیمانه وي. د امریکای یورپی اتحادیان وای صدر ترامپ ته د ایران سره شوی لوزنامه پر ځای وساتي.
سپینه مانی د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې CIA د مشر لپاره د ټاکل شوی جینا هاسپل څخه دفاع کوي چې د دغې دندې لپاره تر ټولو غوره څیره ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې سیرا هوکبی سانډرز د ګول یا دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې جینا هاسپل 100% ژمنه ده چې د CIA د نوې مشرۍ په توګه د سنا د تایید له بهیر څخه تیر شي. یو شپېته کلنې هاسپل غوښتل د دغې دایمي څوکۍ څخه د دې لپاره تیر شي چې له بندیانو څخه یې د پلټنو په ډیرو سختو پروګرامونو کې لاس ترلود، خو د چارواکو په وینا د ولسمشر ټرمپ لخوا دې څوکۍ ته هڅول شوې ده.
نن د ارمینیا پارلمان مخالف مشر نیکول پشینین د هیواد وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. ښاغلی پشینین د پخوانی ولسمشر سرژ سرګیسین د بډو رشوتونو او کمزوري حکومتدارۍ پر ضد د سو اونیو پورې سوله ییزې مظاهرې کړې دي.
د نیویارک لوی څارنوال د ګولیا دوشنبې نه وخت وروسته له هغې له خپلې دندې استعفا ورکړه کله چې څلورو میرمنو په جسمي یا فزیکي تیری باندې تورن کړ. ډیموکرات اریک شنایډرمن د 2010 کال راهیسې په دغې چوکۍ کار کوي او د بیا ټاکل کېدو په سیالۍ کې و. نوموړي په ده باندې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدرمن اوردونکو تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا دی ویناوري د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډي سي لستډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له پارلماني غړو سره د ملاقات وروسته هیله څرګنده کړې چې د می په لسمه نیټه به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مسودې باندې ښکېل غاړې موافقې ته سره ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی راپور ته.
د پارلماني مشرانو د غونډې وروسته وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قبایلي سیمو د پارلماني غړو سره هم لیده کاته کړی دي او دغه ملاقات کې شریک د خیبر ایجنسیو نه د ملي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی ډیو ریډیو ته صدا سوایي.
هم د فاتح پارلیمنتریان د خپلو حلقو مې برالو اوس خو سیاسي پارټي ایکس فاتح ته اکشن شوی دی. اکثریتي پارټي تاسو یې رولینګ پارټي دویم نمبر باندې دوست پارټي په دریم پی ټی آی د ټولې حمایت کوي. شرپاو خان از بلاور سیب او د جمعه اسلامي والا چې زیاده تاریخ الله د غټو پرون حمایت کړی و نو مول چې اوس خو پارټي اکشن شو نو اختیار په ټول سیاسي پارټوس را شو.
خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل سره تړاو لرونکي مرکزی وزیر اکرم دورانی ویلو نه پوهیږي حکومت اصلاحات عملی کولو کې ولې دومره د بیړې نه کار اخلي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې شریک د یاد ګون سېنېټر مولانا عطا الرحمن هم دغه دریست تکراروي خو ورسره دا اشاره هم ورکوي چې ګنې د خبرو اترو د لارې فاټا اصلاحات عملی کېدو لارې کې خندان لري کې دي شي.
خو بهر کې فرمول او ټول چې موږ په دې مشر مولانا صاحب ستاسو نه او فلال هغه په علاقې کې دا وزارت پروګرامونه چې حال لري ورکړي او له هغه کې اورز به صبر وکړي هغه نه پس د میټینګ دا وغواړي هغه کې به آسان شي. نو بیا دې دا خبره ټول ومنله او 10 تاریخ ته دوباره بیا یو غونډه راځي.
تیرونه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې فاټا اصلاحات عملی کېدو په اړه د ځانګړي کمیټې غونډه شوې وه چې پکې د فوج سرلخکر د پیښور کور کمانډر او د خیبر پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر په شمول اصلاحاتي کمیټې غړو هم ګډون کړي وو. غونډه په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په قبایلي علاقو کې د بلدیاتي ټاکنو او قبایلي سیمو لپاره د صوبایي اسمبلی د ټاکلو هم منظوري ورکړې وه او د دې سمدستي پس وزیر اعظم عباسی د غونډې دغه پریکړو اعلان ملي اسمبلی ته کړی و. د سنه چې دا هم په ډاګه کیږي چې نه یوازې مرکزی حکومت خو فوز هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو عمل کې غرضی ښکاري.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ډی وا نیوز ډاٹ کام.
درنو قدرمن اوردونکو او سمزو د پاکستان قبایلی سیمی خیبر جنسی ته چیرته چې په لنډی کوتل کې یو شمیر سوداګرو او هټیوالو د حکومت لخوا د هغو ټکسونو پر ضد احتجاجي لرونه کړي چې دوی غیر قانوني ګڼي. ابراهیم شنواره پرې نور حال درکوي.
درنی کوتل تاریخی بازار په غنښ شمیره کې تاجران او دکاندارانو په دغه کاروباري مرکز کې د بجلی او بو نشټوالي د صفای ناقصه تنظیم او د پولیټیکل تنظیمي لاړه دوی نه په غیر قانوني توګه اخستل کیدونکو ټیکسونو او جرمانو په ضد نن یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چانو په خپل لاسونو کې تور بیرغونه اوچت کړي وو او د باچا خان چوک نه تر ځای پریس کلب لاریون په محل د خپل غوښتنو په اړه دغه شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو دکاندارانو ته د وینا په محل د دوی مشرانو په ډاګه کړه چې قبایلی سیمو د بجلی د ریاست ادارې دغلته په تجارتي مرکزونو کې د بجلی میټر لګولو په نوم قریبا درې کال وړاندې د غونډ بازار بجلی قطع کړې او د دوی له اړخه میټر لګولو ته غاړه کېښودو باوجود د دوی بجلی تر اوسه نه ده بحال کړې شوې، د کومې له وجې چې د دوی کاروبارونه ډېر اغېزمنه شوي. ورسره د تورخم پولیس هر نږدې پلنټي خانه کې د اوبو په چینل لګېدلې د بجلی ماشین د تیرو څو میاشتو راهیسې خرابېدو له وجې په بازار کې اوس د اوبو کمی هم راغلی. په دغه مظاهره کې برخه هشتون کې دکاندار سلمان شینواری په پولیټیکل انتظامیه تور لګاوه چې هغوی د دکاندارانو او تاجرانو نه ټیکسونه او جرمانې خواخلي خو د هغوی مشکلات یې اوار نه کړو.
بازار کې چې دی نه بجلی شته نه صفائی شته نه اوبه شته نه د بازار دکاندار ته هغه حق میلاوږي چې کوم حق د بازار دکاندار دی هغه حقونه نور ته میلاوږي، ځکه چې پولیټیکل انتظامیه چې ده دغه چې کوم شي کې خپله فائدې او خپل غریب کې لټولی شي دا هغه لپاره دکاندار وخیژي. دکاندار 4500 روپۍ جرمانه کا هغه نه خپله جرمانه وخلی او بیا یې را پرېږدي چې هغه نه جرمانه وخلی ټیکس تر وخلی اب مجبورې چې دلته مونږ باندې شهینه ګران خرڅوي په عوام باندې به شهینه ګران خرڅوي دی وجې مونږ را اوچت شوي احتجاج هم وکړو.
مظاهره کوونکو دکاندارانو په انتظامیه دا هم تور ولګاوه چې که څه هم د خیبر پښتونخوا ګورنر له اړخه څه موده وړاندې قبایلي سیمو ته وړل کېدونکو واړه خوراکي موادو او دوایانو باندې د پولیټیکل انتظامیې لخوا لګول شوي ټیکسونه ختم کړی شوي، خو بیا هم د خیبر ایجنسی انتظامیه اوس هم د گورنر د دغه امر باوجود دوی نه ټیکسونه اخلي. د دغه بازار یو بل دکاندار امجد شینواری ګواښ ورکړو چې که د هغوی دغه غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به د روژې نه وړاندې مکمل کار بندیز اعلان کړي.
مونږ مطالبه خو بیا دا که دا شی ونه منل شو نو روژې نه به انشاءالله درې ورځې مخکې بازار هم بندوو، روډو ته به هم راوځو او څومره سیاسي پارټۍ چې دي ته به مونږ آواز کړو چې راشئ مونږ سره دا ظلم د 1948 نه ورته تر اوسه پورې شروع دی، سوال درته کړو چې دا ظلم او دا جبر رانه ختم کړي. نو
په دغه مهال په بازار کې د صفائی په حالت هم ناخوښي څرګنده کړی شوه او تور ولګول شو چې د صفائی عمله خپلې ذمهوارۍ په صحیح توګه نه ترسره کوي او دوی کې زیاتره د محکمې د واکمنانو په خوښۍ په خپلو کورونو تنخواګانې اخلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر ایجنسی.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. قدر من اوریدون کو د دیوا خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګز د محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د سیمې سره اړوندې چې په خبر کې ازيني شخصي خوانځي یو باندې د هغوی په بانک حسابونو باندې یا بانک اکاونټس باندې زندول شوې دي یا ودرېدلې دي او هغه د شخصي خوانځي د تنظیم ادارې لخوا په 22 داسې خوانځي یو باندې دغه بندیز راغلې دي، ځکه چې دوی وایي چې پېښور عالی محکمې چې کوم شرایط دوی ته یخي و د فیس هغه دوی نه دی پوره کړی. نور تفصیل مو د سر شاته ستو وړاندې کوي.
تیر کال د مې میاشت کې د خیبر پښتونخوا سملې د صوبې شخصي تعلیمي ادارې د قانون دایره کې دراوستو لپاره یو اکټ منزور کړو او یو میاشت وړاندې په 10 اپریل د دغه قانون مطابق پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي خپل کار شروع کو او په 10 اپریل ټول شخصي سکولونو ته امر وکړو چې د اوړي رخصتو فیسونه به د مخکنه ناخلي او د پېښور های کورټ د فیصلې مطابق چې کوم سکول کې د یو نه زیات رونه خويند سبق وای د یو نه پوره او نور نه نیم فیس اخلی. خود دې جواب کې شخصي سکولونو د اترټۍ فیصلې منلو په ځای په 23 او 24 اپریل د 2 ورځو لپاره د احتجاج په توګه خپل سکولونه اوتړل. په دې عمل نه یوازې های کورټ بد منل او د احتجاج کوونکو سکولونو بینک اکاونټونو بندولو امر وکړو، بلکې اوس د شخصي سکولونو د ریګولر کولو ادارې د 22 داسې تعلیمي ادارو یو فهرست جاری کړی دی کوم چې د های کورټ فیصله نه مني او سټیټ بینک ته سفارش کړی دی چې د دغه ادارو بینک بینک اکاؤنٹونه دی اوتړل شي. بلخوا د شخصي سکولونو مالکان وای عدالت یو قسمه امر کوي او د حکومت منظور شوی قانون سبل سوای. لکه په دې اړه چې د نېشنل اډوکیشن کونسل پښتونخوا چیرمن نظر حسین دی وته وای، هاي
کورټ وای چې 3% نه سالانه نه زیات پیسې اضافه نه کیږي، لیکن قانون ساز ادارے چکم ایکٹ پاس کرے دے اگر وائی چھے 10% اضافہ بکے گی، نو دا یو تصادم دے، نو دا پکار دے چھے حکومت حل کی. بل تم پورا چھے آئی کور دا وائی چھے سبلنگ کنسیشن چکم دے آئی چھے اول معصوم چکم دے اگر با فل فیس ورکی اور نور مشمان با ہاف فیس ورکی، تی برعکس ایکٹ دا ہوئی چھے اول مشروم با فل فیس ورکی اور نور با 30% ریعت پا مستحق ہوئی، دا حکومت تا پکار دے چھے منکس رکھی نی.
خونا کی دان وائی ٹولا نڑائی کی شخصی تعلیمی ادارے وجود لری، البتہ چر تا ہم دا سینوی چھے گینی دائی با دا ملک تا قانون نا بالاوی و پخپل مخصر با دا فیسنو ٹاکا نا کئی، او دل تا خود شخصی سکولون و استازان تا دیر کمی تنخواگان ورکول کیگی، د برتی کول لپاره تعلیمی معیار د خپل لاندې شي او د ماشومان لپاره سکولونو کې اسانتیاوي ډېری کمی وي، او اکثره ماشومان نقد فیسونه اخلي او حکومت ته د اخراجات او ګټې هیڅ پته نه لګي. نو ځکه د پښتونخوا تارټۍ په ټولو میندو پلارانو غږ کړی دی چې فیسونه د سکول کې د نقد جمع کولو په ځای بینکونو کې جمع کړي. د شخصي سکولونو او حکومت او عدالتونو ترمنځ شخړه په داسې حال کې را پیدا شوې ده چې د پاکستان د اساسي قانون 25 الف ماده پر ریاست فرض کړی ده چې د 15 تر 14 کالو هر ماشوم ته به ویډیا لازمی او معیاري تعلیم ورکړي، خو د آئین په دغه دفعه ډو څوک بحث نه کوي او نه هم تر اوسه کم عدالت کم حکومت ته امر کړی ده چې د آئین دغه ماده دی عملی کی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 503.
درنو او خدمتونو دونکو، او سمزو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرخه ته تورخم ته ورزو، لنډی کوتل ته ورزو، چیرې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ ورستۍ او تاوتریخوالو له عمله د سوداګرۍ کچه خورا زیاته کمه شوې ده. دا اوس مو تازه خبر ترلاسه کړ چې د پیښور کور کمانډر یا د پوز مشر جنرال نذیر احمد بټ لنډی کوتل ته تللی تر څو چې په سیمه کې هڅه وکړي یو ځل بیا د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د ودې او پرمختګ لپاره لارې چارې ومومي. د همدې موضوع د نور جزئیاتو لپاره د ډیوی خبریال ابراهیم شینواری د مهال موږ سره د ټلیفون پر کرخه دی. شینواری صاحب، ستړي مشي او د جنرال نذیر احمد بټ د سفر د موخو او اهدافو په اړه کڅ رسنیو ته څرګند شوی په دې اړه کوم معلومات ورکړي؟
خورمشي جواد ډېر مننه. تاسو لکه څنګه وویل د پېښور کور کمانډر جنرال نذیر احمد بټ نن لندې کوتل او خاص کر پاکستان او افغانستان ګډه پوره توخم ته سفر کړی وو، او دا په داسې حال کې چې لکه څنګه تاسو تکرار هم وکړو چې د پرستو وختونو کې په دوستو میاشتو کالونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم دوه اړخیز تجارت وو، کوم چې په 2015 او 2016 کال کې 2.3 بلین ډالر ته رسېدلی او د کال په کچه هغه اوس فقط 250 میلیون ډالر ته راکوز شوی دی. کوم پوهه پاړه باندې چې د ټول هوا تاجران او په خاصه توګه د قبایلي سیمو تاجران ډېر اندېښمن دي. نن چې دغه د پوځ جنرال او چا سره چې د ملیشو جنرال وسیم اشرف او د پېښور کمشنر شاه ولی شاه پولیټیکل ایجنټ وو ځای مشران هم دی ورل نو دی الته چې کوم د ځای تاجرانو یا ځای مشرانو او ویلې دا تسلو ورکړه چې حکومت اوس په دغه باندې ډېر دقیق نظر لري او هغه فکر دی چې افغانستان سره دوه اخیز تجارت کی نور زندگی را وسو پر الته چې حکومت سیستم دفترونه دی هغه به اوس د اونۍ او ورځې خلاصي او دا به د ورځې او د شپې تری دي ساته هغه به خلاصي او کڅوک خواهش لري تاجران کاغه له پاکستان دی که د افغانستان دی چې د دواړه اړخونو سره تجارت کول غواړي نو دغو ته به دا سهولت یا د اسانتیاوې وي چې د هفتې اوړه ورځې او د ورځې او شپې تری دي ساته به دغه کستم دفتر خلاصي دي کوم چې هلته د ویباګ په نوم باندې نوی کمپیوټرایز سیستم نظام لاګو کړی شوی وو د کستم کلیرنس لپاره په هغه کې هم ځایي تاجرانو ځینې نیوکې کړې وې چې پای کې سهولتونه نشته د کمپیوټر نظام کې کمزوري ده بجلی نظام کې دوی هم دا وویل چې دغه ټولې اسانتیاوې به ورکولی شي په 2018 کال کې چې کله د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله باندې د پاکستان اړخ ته مرکزي دروازې په اړه چې کوم تاوتریخواله راغله او بیا هغې نه پس پاکستان د نوې بارډر مینجمنت پالیسي کومه هلته پیپر ځای کړې وه د هغې وجې نه په زرګونو شمېره کې ځایي تاجران او چې کوم ځایي اوسېدونکي هغه یې خپل روزګارونه ترلاسه وړي نو نن کور کمانډر نذیر احمد بد ځایي مشرانو ته دا هم تسله ورکړه چې هغوی په دغې هڅه کې دي چې د ځایي خلکو روزګار بیا بحاله کړی شي او دلته چې کوم تجارتي مرکزونه دي او هغې مخې ته دیوالونه یا اګرم تارونه لګول شوي وو د نیشنل لاجسټکس لاړخه هغه په پای کې به هم اسانۍ راوستی شي او هغه به هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې تاجران ته ضرورت وي هغه به لرې کولی شي ورسره چې د افغانستان نه کوم خلک په سفري اسنادو باندې پاکستان ته سفر کا او هغوی ته په ګرمیانو کې خاص کر یا په بارانونو باران په موسم کې د یخنۍ په ژوند موسم کې به په تګ راتګ کې مشکلات وو د هغوی له نورې اسانتیا ورکولو لپاره او هم هغوی هلته بعضې امر وکړی چې دغه قسم اسانتیاوې راوستی شي چې کله افغانان پای کې خاصه توګه بل بیماران رنځوران خلک دي یا زنانه دي ښځینه دي چې د هغوی لپاره په کې خاص سهولتونه موجود وي دغسې پاکستان او افغانستان په ګډه پوله باندې چې کوم ازغم تار لګول شوی دی له هغې هم دوی جاج واخیسته او په هغې باندې خپله تسله څرګنده کړه نو دغه ټول هغه خبرې وي چې د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارت لپاره د هغوی له نوره وده ورکولو لپاره او دا د ډېرې مودې راهیسې تقریبا 2 کال راهیسې ځایي تاجرانو خاص کر د پېښور
تاجرانو
د دې د غوښتنې وي د کوم په اړه چې دوی دا دوره کړې
کور ودان ډېره زیاته مننه ابراهیم شنواره
او دا محلی او بل راپور تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوان نن د بلوچستان سره د افغانستان د پولي کتنه کړې نور تفصیلی حمید سمسور درته وړاندې کوي
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوان د پاکستان او د افغانستان پر سرحدي پوله باندې د پنجپایي په سیمه کې د 5 کیلومتره په واټن باندې د ازغن تار د لګولو سکه پروژه بشپړه سوي و دا غي کتنه وکړه د افغانستان او د پاکستان پر دغه سره د پوله به 250 کیلی 1500 د څارنی بروجونه هم لګول کېږي چې هر کیله به لبل کیلی زخه د 3 کیلومتره په واټن باندې وي او دغه ډول واچ ټاور یعنی د څارنی بروج به د 1 کیلومتر په واټن باندې موجود وي پر دې محل باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو هم موجود وو د ویل چې د سره د پوله د خلاصوالي له سبب زخه دلته به تراګری تر سره کېدله د ویل چې دغه سره دی پوله ډیر ارزښ لري دا ډیر غټه ده او وجدوالي هم لري
ضرورت اسلیه پڑھی کې دهشتگرد ایزیلی یہاں پہ ہمارے آ جاتے تھے خاص کر کوئٹہ میں اور دهشتگردی
لدې سبب ارتیا پیښه سوال چې تراګر په اسانی باندې دل تراتل په ځانګړي توګه کوټه ته او تراګری به کوله د دې ضرورت هم د پاموړ خبره هم داوه چې پر سره دی پوله باندې ازغن تار ولګول شي چې تراګری کنټرول شي د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټی بیا وویل چې پر پاکستان باندې کم د تراګری تور لګول کېدی اوس به دا نوي د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټی وویل چې د پاکستان له لوري د تراګرو دراوشتلو چې کم تور لګېدی اوس به دا نوي
جو پاکستان پہ ایک الزام تھا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی دار اندازی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہماری طرف سے ہوتی تو ہم کبھی فینسنگ کی بات نہ کر رہے ہوتے اور ہماری طرف سے اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو کوئی اسٹیٹ پیٹرنز نہیں ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز ممکن ہے کچھ کرتے ہوں
پر پاکستان بانی دا تور لگ گئی دی چزمج للوری تراگر وراوڑی کچیر زمج للوری ورزی ہم نو مج بہت کل ہم دا ازغن تار دلگول خبر نہ کولا کزمج للوری وراوڑی ہم نو دیتا دا حکومت مرست حاصل نہ دا ورپکی کېدای شي څه نا څه کوي. ولې چې دومره غټ اړین سرحدي پوله ده د دې ذمواري څوک نسی اخیستلی.
هماري یې خواهش ضرور ده چې افغان ګورمنټ اور افغان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. ہم اچھے ہم صاحب ہیں اور اسی کو سامنے رکھ کے, ہم نے صرف ٹیررزم کو سامنے رکھ کے ہم یہ بارڈر بنا رہے ہیں.
زموش دا خواہش ضرور دی چې د افغان حکومت او د افغانستان مزکه زموش په ضد باندې ونه کارول سی. موږ ښه ګاونډیان جوړ سو چې هم له دغه کبله موږ ومخته تراګری شیده دغه سره دی پوله جوړو. پاکستان او افغانستان تر 1500 کیلومتری اوږده ګډه سره دی پوله لري. دلته په بلوچستان کې دغه سره دی پوله تر 1200 کیلومتر پورې راځي. د پاکستان حکومت تر دې لمخه هم پر سره دی پوله باندې د خلکو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره غټي غټي کندې کښلې وي. افغانستان دغه سره دی پوله په رسمیت باندې نه پیژني. حمید سمسور, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو ټلویزیون, کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
د جیوا قدر منوریدونکو, یو ور بیا تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. نن د سه شنبه یانه هیبرس کال 2013 د مې د میاشتې اتمه نیټه ده. واښه وی دی د محل په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې په کابل کې شپږ او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو, ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد.
یو ور بیا ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له پارلماني غړو سره د ملاقات وروسته هیله څرګنده کړې چې د مې په لسمه نیټه به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مسودې باندې ښکېلې غاړې موافقې ته سره ورسیږي. د قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی شاجی ګل افریدی وایي
اخوا د پاکستان د پوسر لخر جنرال قمر جاوید باجوان نن د بلوچستان سره د افغانستان د پولي کتنه کړي.
او افغانستان او پاکستان دواړو وایس اف امریکا دوی واشنا ته منلې ده چې د دوی د علماو ګډ پلاوی به نن جاکارتا ته د ورځني سفر لپاره ورځي. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلای ازوای
لکه زوین چې مسلسل کوششونه پکار دي او د خیر طرف ته او یقینا چې کوم د ترخګیر عناصر دي د دوی سره هم یو مکالمه پکار ده.
سټی کی تاسو واوریدل وز غوښ شهید مهمو خبرونو لنډیستا.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له پارلماني غړو سره د ملاقات وروسته هیله څرګنده کړې چې د مې په لسمه نیټه به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مسودې باندې ښکېلې غاړې موافقې ته سره ورسیږي. د قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړي شاجی ګل افریدی ډیوته ویلي ډېر امکان شته چې د روانې میاشتې په 14 یا 15 نیټه به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو مسوده قومي اسمبلۍ ته وړاندې شي. د دغه مسودې لمخې به په صوبایي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو د څوکۍ او د سیمه ییزو انتخاباتو لپاره قانون جوړ شي.
اخوا د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوان د بلوچستان سره د افغانستان د پولې کتنه کړې ده او د پنج پایي سره یې د اسغنتار لګولو جاج اخیستی. نوموړي تېره ورځ کوټې ته رسېدلی و چیرې چې هغه د ملي امنیت په اړه یو سیمینار ته هم وینا کړې ده. جنرال باجوا ویلي تر هغه هیڅ مذهب یا نسل نه لري او دا چې پاکستان تر هغه په ضد بې توپیره عملیات کړي دي.
افغان چارواکي وایي د دنیا عالمانو یو شل کسیزه پلاوی نن د سی شنبې په ورځ په جاکارتا کې د دریو هیوادونو د دنیا عالمانو په غونډه کې ګډون لپاره اندونیزیا ته تللی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې را روانه جمعه به د اندونیزیا پلازمینه جاکارتا د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دنیا علماو د درې اړخیزې ناستې قربانه وي او ګډونوال به د افغانستان په سوله خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان دینی علماو په دې ناسته کې ګډون تایید کړی او دا ناسته به د یوې ورځې لپاره د درې واړو هیوادونو د دینی علماو په ګډون جوړه شي.
بل لوري ته د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بلل دی او د وسلوالو مخالفینو افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو څخه غوښتنه کړې ده چې د عامو ولسي خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د بشري حقوقو نړیوال قوانین خیال وساتي.
سپینه مانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای د مشر لپاره د ټاکل شوی جینا هاسپل څخه دفاع کوي چې د دغه دندې لپاره تر ټولو غوره څیره ده. د سپینه مانی ویاندې سیرا هوکابی سانډرز د ګولیا دوشنبې په ورځ خبرلانو ته وویل جینا هاسپل سل فیصده ژمنه ده چې د سی آی ای د نوې مشر په توګه د سنا د تایید له بهیر څخه تیره شي. یو شپته کلنې هاسپل غوښتل د دغې دایمي څوکۍ څخه د دې لپاره تیره شي چې له بندیانو څخه یې د پلټنو په ډیرو سختو پروګرامونو کې لاس درلود، خو د چارواکو په وینا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا دې څوکۍ ته هڅول شوې ده.
د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران سره د اټومي وسلو تړون په اړوند نن د امریکې فیصله اعلانوي. نوموړي پرون دا خبره په ټویټر کړې. ولسمشر ټرمپ له خوا په خواره هڅې د دغه تړون مخالفت کوي او د دې تړون د فسخه کولو ګواښونه هم کړي دي.
د چین او د امریکا ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې پر راتلونکي ونې کې په واشنگټن کې پیلېږي، خو د لومړي پلا خبرو څخه وروسته سیډونکو ویل چې د دواړو لورو ترمنځ توپیرونه ستر دي. ځینې سیډونکو په دې باور دي چې دغه توپیرونه دومره بنیادی او ستر دي چې له عملې له لوړ ټکسونو څخه د چین وستل ناممکن بریخي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د دیوا خبری خپرونه دوام لري او تاسو د خبرونو لنډیز هم واوریدلو. په دې خبرونه کې زموږ سره د سیمې او نړۍ په اړوند نور راپورونه هم شته. تاسو هغه راپورونه هم وړاندې کوو، خو د محل یو بلې مهمه موضوع ولوري ته ځو چې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه نن د بلوچستان سره د افغانستان د پولې کتنه کړې ده. دغه کتنه ول کړې ده راځي چې د زموږ همکار پیر زوبې شاسب څخه واوري. سړی مشی په خیر راغلی خبرونه ته.
په خیر
پیر صاحب، د پاکستان د پوځ لخر تللې د بلوچستان سره د افغانستان د پولې کتنې کړې ده. دغه کتنې څنګه کړې ته وروستي تفصيلات یې سدي
جی. د وزټ کړې ده او بارډر باندې څنګه تاسو ویل او په بارډر باندې ازغن تار چې کوم لګیږي هغه ته کتلې دي. او یو قسم چې کوم پاکستان پالیسی دا د ډورن لاین او هغه لکه پراپر فارمولایز کول او د افغانستان سره چې کوم دوی خبرې کوي د بارډر مینجمنت دا هغه صدا دا تش په بلوچستان شنه بلکې ټول چې څومره فاټا دا چې څومره هم بارډر دا دوی کوشش ته چې التا دوی ازغن تار ولګوي. اغنې علاوه دوی دا اورې چک اپ فوجي کلی جوړوي او ور سره دیوال جوړی په جن جن شخندک دوی چولای دا. خو بهرحال دوی کوشش دا چې کوم افغانستان او پاکستان پوله دا د باقاعده بارډر سي او په دغه باندې چې کوم تګ را تک دا اوریبوس ویزه دوی اخلي او پراپر کاغذونه غواړي. نو دا یو قسم پاکستان چې کوم دا ډورن لاین ډورن د کرښه کومه مسله د افغانستان سره دوی کوشش ده چې اوس دا موقعه ده چې دا باقاعده بارډر کی
پیسې د پاکستان د ریسه ده چې اولیا غوي د محله از غنټرونه غزوی د افغانستان سره په کوله باندې
چې کوم ظاهر خودی دا خبره کوي چې دا د ترهرګرو مخنیوي لپاره دوی کوي چې کله پورې بارډر باندې د ازغن تار وی دوی دا وای چې اغنه به تر هرګر بیا نه به پاکستان تر اتلای شي نه به پاکستان نه اور افغانستان تر اتلای شي. خو اما په خیال دا دریز خو دوی پیش کوي خو دا چې کوي دریز نه د ما څنګه ویل اصلي مقصد دوی دا چې دا بارډر په افغانستان ومني اوس دوی دا خیال دا چې پاکستان د پوزیشن شه دا چې دا کولای شي او څومره پورې تر هرګرې د مخنیوي دا غمجول دل چې باوجود چې چک پوسټونه دي باوجود چې پاکستان شنه نه بارډر خو پردوي چې څومره حمله سوي دي په شهرونو شه په پېښور شه وشوه په کوټا شه وسوله وکیلانو په خلاف پېښور شه ډېرې وسوله پی ایس او بیا اګریکلچر یونیورسټي دا ټول تر هرګر راغلی و بارډر باندې د هه دی وایي بارډر خو بیا راغلل چک پوسټونه کراس کړ. مقصد دا ده چې دا مانه د خیال چې ازغن تار به تر هرګر مخونی بلکې خلکو ته به تکلیف جوړ کی داسې کومونه دي قبیلې دي چې دواړه طرف ته دي رښتې سره کړی دي هغوی ته به تکلیف وي چې دا یو خلک ده چې کوم دي تقسیموي. خو بهرحال بظاهر دوی دا وایي چې دا به د ترهګرو مخنیوی ونیسي.
ډیره مننه ستاسو څخه.
ډیره مننه.
درنو او قدرمن اوریدونکو او وسم زو پاکستان ته چیرې چې په وتلي انګلیسي ژبه ورسپانې ډان کې یو سر مقاله راغلی او هغه هم د ترهګری په اړه. په دغه سر مقاله کې څه راغلی دا به د دې د خبريال راز حسین ووري.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او ډیلی ټایم د پاکستان په داخله چارو وزیر احسان اقبال باندې په حمله د تشویش څرګندونه کړې ده او په خپلو اداریو کې د ریاست لخوا د کوټلي ګامونو پورته کولو او ملزمانو ته د سختې سزا ورکولو په حواله هم زور ورکړی دی. ډان ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د توندلارې سوچ او فکر خطره لا ختمه شوې نه ده او دا یو د تشویش نه ډکه خبره ده چې د یو هیواد دننه د سکیورټي ذمہوار او مشر باندې د ژوند د ختمولو حمله وشي. پانه وای چې اوس وخت راغلی دی چې په پوری توګه حکومت داسې قسمه سوچ او مخپزیاتی د تشدد مخه ونیسي. ډان ورسپانه پښتنه کوي چې د تحریک لبیک پاکستان سره تعلق لرونکي یو غړی څنګه د وزیر داخله غونډې ته سره د وسلې تللی شي او بیا دومره د نږدې نه په هغوی حمله هم وکړي. دا د ناقص سکیورټي صورتحال هایي. ورسپانه وای چې تحریک لبیک پاکستان په هغه ډلو کې شامل دي چې د ملک دننه عدم برداشت او مذهبي نفرت ته دوام ورکوي او داسې قسمه فعالیتونه د ملک د امن او ورولوی د پاره د خطرونو ډک دی. ورسپانه په خپل اداریه کې وایي د دین وړاندې دغه مذهبي تنظیم په مرکزی ښار اسلام آباد کې هم د حکومت واک چیلنج کړی وو خو په هغه وخت کې حکومت خپل کمزوري خودلې وا او داسې قسمه فعالیتونه نه یوازې د جمهوریت او قومي یووالي د پاره زیانمندي بلکې دغه د نفرت نه ډک سوچ لرونکي راتلونکو عامو ټول ټاکنو ته هم نقصان رسولي شي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې د قوم د یووالي په نوم لیکلي دي چې د دین وړاندې د مذهب په نوم پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د کمشمیر طبقي وزیر شیباز بټي هم وجل شي وو. ورسپانه وایي د مذهب د سپکاوي په تور کې پارلماني غړو ته د ژوند د ختمولو دړکی هم ورکړی شوی دی خو اوس وخت راغلی دی چې سیاسي وګړي ټول په یو خبره متفق شي چې په سیاسي چوکاټ کې داسې قسمه سوچ او فکر لزی ورنکړي. ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې پښتنه کوي تر کومه پورې به د پاکستان وزیران او گورنران د مذهب په نوم وجل کیږي. د ډیلی ټایمز وینا ده چې په ملکی سطح او سیاسي نظام کې تنلاری سوچ او فکر مخنیول د یوې پاټۍ ذمہواری نه ده بلکې د ټول پاکستان د سیاسي نظام او سیاسي مشرانو په ګډه ذمہواری جوړیږي چې د مذهبي نفرت او تنلاری سوچ د سیاست مخونی سي او د دې په ضد یو موټی شي. ورسپانه وایي که په پاکستانی سیاست کې د تشدد او ترهاګر سوچ مخه ونیول شو نو داسې قسمه نور تنظیمونه به هم د سیاست د لارې په سیاسي نظام کې شامل شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
درنو عزتمن اوریدونکو، د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا خبری خپرونې ته غوږ یاست. راځو یو بل مهم راپور او البته مرکې ولورې ته، چې افغان چارواکي وایي د دینی علماو یو شل کسیزه پلاوی د سه شنبې په ورځ په جاکارتا کې د دریو هیوادونو دینی علماو په غونډه کې ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي دي. په همدې اړوند د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز سره زموږ همکار نوشروان قلندر خبرې کړې دي. راځئ چې په ګډه سره واورو.
د پاکستان نه خو دا زمونږ چې کومه د پیغام پاکستان په نوم باندې کومه فتوا عالمیه تیاره شوې ده، بین الاقوامي اسلامي یونیورسټیټ کړی وو، نو د هغې چې کوم مدیر دی د هغې ادارې د اسلامي تحقیقاتي ادارې د هغې مشر ډاکټر ضیاءالحق صاحب هم روان دی، او بیا د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټی ریکټر چې کوم دی پروفیسر معصوم یسینزئی صاحب هم روان دی، او نور شل علما دي چې پاکي مختلف نمونه دي. اب منتنن په ایئرپورټ پته لګي خو جید علماء کرام دي چې کوم په دې اعلامیه کې شریک دي او دستخطونه دي، او دا باقاعده د انډونیشیا صدر د هغې طرف نه دعوت ته، او ښکاره خبره ده چې دعوت ته حکومت نه حکومت ته دی، نو بیا حکومت دا هغه جوړ کړی دی، وفد جوړ کړی دی، او دا به ان شاء الله نن روانه کی جاکارتا ته.
پاکستان خو وړاندې دا داسې خبرونه راغلو چې داسې د جاکارتا له خوا چې دا کومه غونډه را جوړیږي په دې کې د ګډون کولو نه انکار کړو،
نو د نه حضورم خبر زکه چې موږ ته هو 13 هفته ویل شول، او دا غیر اختیاري دلته چې ټول حکومتي ادارې په یو صفه باندې دي او غواړي چې د انډونیشیا سره یو د ورولای او د تعاون هغه سلسله چې دا هغه ته دوام ورکړي.
ښه، د پیغام پاکستان اعلامیه تاسو هغه غونډې وروسته چې کوم اعلامیه خبره شوې وه چې پکې د ترهګرۍ په حواله سره فتوا ورکړې شوې وه، د هغې ذکر کوي کنه؟
یقیناً
یقیناً. ښه، خو په دغه باندې بیا کو تاسو کتلی وي په افغانستان کې د علماو لخوا تحفظات څرګند کړي شوی وو چې په دې کې د افغانستان کې د ترهګرۍ په حواله سره یا په نړۍ کې د ترهګرۍ په حواله سره واضح خبر نشته، دغه یوازې د پاکستان تر حده پورې محدود ساتلې ده. نو یو اسلامي فتوا څنګه تر پاکستان پورې محدود پاتې کیدی شي؟ دا یو باس هم دی.
نو هغوی ته متاسفانه چې هغوی دا فتوا په هغه سره غور سره ویلې نه ده او په ژور نظر یې ویلې نه ده. ګنې په دې کې خو ښکاره دا ویلې شوي دي چې را ځانمرګي بدونه کول، د هغې اعانت کول، د هغې ته سهولت جوړول، دا ټول خلاف شرع، خلاف اسلام دي. نو دا داسې یو عمومي فتوا ده چې په دې کې افغانستان او ګرد نړۍ راځي. نو زبا خو با مشوره هم داوه افغان علما ته او د افغان ولسمشر اشرف غنی صاحب ته چې هغوی د دې فتوای نه استفاده کړې وه، خپل علما یې راغوښتي وه او په دې بیانیه باندې خپله د افغان ملت لپاره هم فتوا جوړه کړې وه په ځای دې چې په یو ښه اقدام باندې تنقید وکړي.
د جکارتا کې چې کوم د غونډه چې کوم د جمعې په ورځ به کیږي، دغه غونډه کې په اخره کې به یو هم یو اعلامیه جاری کیږي، تاسو څنګه غنئ چې دا به په مجموعي توګه باندې په نړۍ کې بیا په پاکستان افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد باندې یو شان سوچ چې کوم دی او دغه په ضد باندې د ترهګرۍ په ضد فتوی ته دغه دوام ورکړي؟
هیله ولرم، لکه زوائن چې مسلسل کوششونه په کار دي او د خیر طرف ته، او یقینا چې کوم د ترخګیر عناصر دي د دوی سره هم یو مکالمه په کار ده چې دوی هم په دې خبره پوه شي چې په نن دور کې دا وجل دا د خلکو په منځ کې راتلل او بیا ځان خودکش دماکا کول، خپل ځان هم الوزول او بیا په سوونو خلک الوزول، بچي او ماشومان، او دا یو منظر پیدا کول چې کونډې پاتې شي، خوینې د رونه تر سورې پاتې شي، بیبیانې لونه، دا ماحول د اسلام د تقاضو سره هماهنګ نه دی او باید چې دوی په دا خبره ځان پوه کړي.
او دغه تاسو ګڼئ چې دا به یو فتووي کنه؟ په دې کې به حکومتونو ته هم اپیل کیږي څنګه چې په حکومتونو باندې شک کیږي چې را کنه هغه هم د ترهګر وډلو یا ترهګرې سره پکې مرسته کوي؟
من خو دا را ته پته اوس نشته چې جکارتا کې ډرافټ څه جوړ شوی دی، خو زمونږ ډرافټ چې کوم دی هغه بیک وقت اعلامیه هم ده او فتوا هم ده. او لکه څنګه چې مونږ ته الله پاک په قرآن پاک کې وایي چې را دی الله پاک دې رحمت نه مایوس کیږي، ما لا تقنطوا من رحمت الله، دې الله دې مدد نه، الله دې غنا مرست نه مایوس کېدل نه دی پکار. نو مسلسل کوششونه پکار دی او الله پاک په خیر طرف ته بیایي ان شاء الله.
ډیر مننه قبلایا صاحب،
شکریہ، ډیر مهرباني.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټوئیټر @voadiva.
رنو قدرمن اردوونکو، او اوس هم یو بل مهم راپور او هغه دا چې د پاکستان په نېشنل اسمبلی کې د اسید برن کرایم یا د جنو په مخونو باندې د تیزابو د پاشلو قانون پاس شوی یا تصویب شوی. ارشد حسین پرې دا راپور چمتو کړی.
د پاکستان پارلمان د ترهګرۍ ضد د کال 1999 په قانون کې د ترمیمي بل په شمول د تیزاب او هور څخه د سوځولو د جرم بل 2019 منزور کړی دی. د قومي اسمبلی د نهې په ورځ تر سره شوې غونډه کې په متفقه توګه د تیزاب ګرځې او په هور د سوځولو د جرم بل 2019 منزور کړی شو. دا بل حکومتي زنانه غړي ماروي میمن وړاندې کړو چې په متفقه توګه پاس کړی شو، او ماروي میمن تما سرګند کړ چې دا بل به د سېنات نه هم په متفقه توګه منزور کړی شي. د قومي اسمبلی څخه منزور کړی شوی د تیزاب ګرځې او په هور د سوزولو د جرم بل کې د متاثر تن د پاره د صحی درملنې او بحالې وینا شوې ده. په دغه بل کې د تیزاب ګرځې په ملزم په کم نه کم وخت کې د مقدمې د چلولو طریقې کار هم په ګوته کړی شوی دی. بل وړاندې کوونکی ماروی میمن وای د بل مقصد د متاثر تن سره مرسته کول او د تیزاب ګرځې او په هور د سوزولو ملزم د انصاف درشل تراکش کول دي. د غیر دولتي ادارې ایسټ سروایور فاؤنڈیشن د شمیرو تر مخه پاکستان کې کال 2014 کې د تیزاب ګرځې ټول یو سل شپېته کیسونه رپورټ شوي وو او د کال 2018 د جنوري او اپریل په میاشتو کې یوازې شل کیسونه مخې ته راغلي دي. د ایسټ سروایور فاؤنڈیشن چیرپرسن مسورلی خان ډیو ریډیو سره خبرو کې د تیزاب ګرځې د مخنیوي بل منظوري دل یو تاریخي ګام بللی.
مطلب می دا دی کې مونږ ښه کار کړی دی خو اوسه پورې لا مسله بالکل حل شوې نه ده. نورې مدکول پکار دی او زما خیال دی ډېر ښه امیدشته کې انشاءالله کې دې شي تاسو مال درې کاله پس یا پنځه کاله پس مال تلیفون به دي کې دې شي بیا مونږ ویلی شو دا مسله بالکل خطا
دا بل تر مخه په تیزاب او هور د سوزولو په پیخه کې د متاثر تن د مرګ په صورت کې د جرم ارتکاب کوونکي لپاره کم نه کم د عمر قید سزا تجویز کړی شوې ده او د هغه تن لپاره څوک چې قصدن آمدن څوک په هور او یا تیزاب باندې وسوځوي د هغه د پاره د وکاله بند سزا تجویز کړی شوې ده.
د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
اوریدونکو د جیوا خبری خپرونه دا دوام لري او د مهال زوی او بل بهرني راپور ولوري ته چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ایران سره د اټومي وسلو تړون پاړوند به نن د امریکای فیصله اعلانوي. نور تفصیل یې سده دغه ټول تاسو وړاندې کوي زموږ همکار بارکوال میاخیل.
له ایران سره په 2015 میلادي کال کې د امریکای په شمول د شپږو نړیوالو طاقتونو لخوا یو جوهري تړون سوی و چې ولسمشر ترامپ تل ورسره مخالفت څرګند کړی او په خپل پرونی ټویټ کې ویلي چې نن د پاکستان په وخت د شپې ناوخته به په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړي چې له ایران سره د سوی تړون برخه پاتېږي که ځنې وځي. ولسمشر ترامپ خپلو نړیوالو اتحادیانو ته له ایران سره پر جوهري تړون باندې د بیا کتنې لپاره د مې تر 12 نیټې وخت ورکړی دی. د ترامپ حکومت ویلي چې کله ایران سره پر جوهري تړون باندې امریکای پرته نور 15 هیوادونه روس، چین، جرمنی، فرانس او برتانیا تر ټاکلي وخت مخکې په سوی تړون کې موجود نیمګړتیاوې لري نه کړي نو امریکا بل دې تړون بیرته ووزي او پر ایران به بیرته اقتصادي بندیزونه ولګوي. له ایران سره په جوهري تړون کې شاملو درو هیوادونو فرانس، جرمنی او برتانیا وار له مخه هڅې پیل کړي چې امریکا پر دې تړون قانع کړي، خو چین او روس هم ټینګار کړی چې تړون باید پر ځای وساتل شي. ایرانی ولسمشر مخکې لا ویلي چې دوی پر خپل جوهري تړون په بشپړ توګه عمل کوي او د تړون پر هیڅ یوې مادې باندې د بیا کتنې په اړه هیڅ خبرو ته تیار نه دی. اندېښنه څرګندېږي چې که ولسمشر ترامپ له جوهري تړونه د بیلوالي اعلان وکړ نو ایران به هم ورباندې سخت غبرګون څرګند کړي او کېدای سي خپل جوهري حالې ځلې بیا پیل کړي یا په شام، عراق، یمن او لبنان کې د امریکایي اتحادیانو ته زیان ورسوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 0503.
ویکس قدر من اوریدونکو د دی وخت پرونه لا دوام لري او زو یو بل مرکی ولوري ته چې طارق کاکړ سره شوې ده او طارق کاکړ هغه یو ځوان دی چې مجسمه ساز یا مجسمه جوړون کوي دی دا دغه ډیر یو ښه هنر دی چې یوکرين سفارت ورته ډیر ستاینه هم کړی ده او د په لاس جوړ شوی مجسمه د یوکرين سفارت په نندارتون کې هم ایښی دی. تفصیل یې څه دی نور تاسو ته د په همدې مرکه کې وړاندې کوو چې زموږ خبریالې د ډی بی خبریالې ورسره کړي.
د بلوچستان د کوټي شار سره تعلق لرونکي د پاکستان وړپوړې هنرمند طارق کاکړ او د هغه کور ودانه تالیا باشنکو چې د یوکرين سره تعلق لري خپل د هنر او جوړ کړې سوي نمونو ننداره په اسلام آباد کې د یوکرين په سفارتخانه کې وکړه. د دستور سره وینا کې د یوکرين سفارتکار ولادیمیر لوکوموف وویل چې طارق کاکړ په کار کې د یوکرين څخه ترلاسه کړ سوي هنر او تعلیم سره سره پاکستانی کلتور او د هغه احساسات ښکاری. طارق کاکړ په خپل دغه جوړ کړل سوي مجسمو کې خاوره، فایبر ګلاس، المونیم او د شړو استعمال کړی و. دوی خپل دغه کار په اړه دی و ریډیو سره خبرو کې ویل:
"غایم خو زه د کوچنیواله په خټو کې بازي او ما تقریبا واته کالوم چې زما فوټوګرافي مسته چې ما سکلپچر جوړ کړی. بیا زه لاړم روس ته یوکرين ته دغه ځای مې د ایم ای پکې وکړل. بنځنی وی کې 2001 کې مې ډبل ایم ای پکې وکړل په دغه سکلپچر شرکی زمونږ مثالیست په خپل دا کوښنی شان زمونږ نه خوښ شي جوړه د خپل خلکو شکل د خپل خلکو پګړی د خپل خلکو رسم ریواج داش کړو چې موشم یو په دې دنیا کې موشم څه کړی دی موږ زده کړی دی مون بامیانو بوتان جوړ کړی دی ګرد ګندارم جوړا کړی دی په مشکې د جنټیکس څه چې موږ ډیر مخته پګړی کې تلایست شردای چې امنګي
په دغه کلاسیکل آرت کې طارق کاکړ پمځکه اوسیدونکو انسانانو او د حیوانانو مجسمه جوړې کړې وې. دوی ویل چې خپل دغه کار په ذریعہ د آزاد فضا او امن پیغام ورکوي. په دې موخه د طارق کاکړ کور ودانی تالیا بوشنکو دی و ریډیو سره خبرې کوي ویل:
"When I draw, when I paint, I feel freedom like free bird. I'm like fly."
کله چې زه څه نقاشي کوم نو زه ازادي محسوسوم لکه یو مرغه چې الوزي. دوی زیاته کړه چې خلکو ته په کار دی چې خپل ګیر چاپیره د قدرت او ژوند شایست وویني او محسوس یې کړي کم چې خلک خپل د کشنی ستونزو له وجې ویني. هم نه د دغه هنرمندي جوړې په مجسمو او نقاشي کې د مصنوعیت پر ځای ژوند او د انسانیت هغه ژور اړخونه سرګند کړي سوي وو چې اړخته یې په عام روزه ژوند کې خلک د خپل مشکلاتو او مصروف یا ته لوجی د سره پام هم نه راګرځوي.
ترنو اوردونکو اوس هم ورسره راپور د ټکنالوژي د ودی او پرمختګ په اړه چې آیا دا ټولنو ته ګټه رسوي او که زیان. راپور د امریکا غږ او زموږ همکار بختور شادر ته ژباړلې.
نوې ټکنالوژي په ژوند کې نوې بدلون راوسته ده. ماشيني پویا یا آرټیفیشل انټيليجنس چې دا انټرنیټ د لارې په لویه کچه معلوماتو ته رسایي کولای شي او پیچیده ماشینان چلولای شي یو شمیر خطرې هم لري. عثمان شجاع د سپارک کوګنیشن نومې ادارې مشر دی، وایي مصنوعي پوهه کې خطرې هم شته.
AI on the dangerous side of it can widen the gap.
د دې خطرناک اړخونه دادي چې دا به د غریبو او مالدارو هیوادونو ترمنځ توپیر لا زیات کړي چې غریب هیوادونه به ډیر رستو پاتې شي. خدای امکان هم شته چې غریب هیوادونه د نوې دور د ټکنالوژۍ د انقلاب نه بچ هم پاتې کېدې شي. د طب پوهان وایي نوې ټکنالوژي به د ناروغیو په مخنیوي کې غوره رول ولوبوي. د زیبرا ټکنالوژیز تام بیان کیولی وای:
"We can save lives, right? We can identify illnesses in a predictive way. We can use
منګه ژوند بچکولای شو. منګه با ناروغي دراتلو نه وړاندې معلومولای شو او منګه با د روغ صحت د معلوماتو یا ډیټا په اساس د ناروغي دراتلو نه وړاندې داغي مخنیوي کولو جوګه شو. خو د انټرنیټ د لارې د ګرد نړۍ یو بل سره تړل خطرناک هم کېدې شي." تام سیبل د انټرنیټ ماهر دی، وای:
"Very serious concerns that we need to be aware of as it relates to the aggregation."
د انټرنیټ سره تړلې یو شمیر اندېښنې داسې دي چې په کار ده مونږ ته خبر یو. د اندېښنې د معلوماتو یا ډاټا د جمع کېدو نه پیدا کیږي. دغه ډاټا
کمه چې د انساني پیژنګلو، صحت او تاریخ سره تړلې وي د اندېښنو وړ هم کېدای شي. نوموړی زیاتوي مصنوعي پوهه یا آرټیفیشل انټیلیجنس به بیروزګاري نوره زیاته کړي. یو شمیر کمپنۍ لکه اوبر، ایئر بی این بی او نورې چې په انټرنیټ او شخصي معلوماتو یا ډاټا چلیږي، دغه د ملي امنیت لپاره خطر هم کېدای شي. عثمان شجاع وایي د نړۍ تر ټولو وړاندې هیواد په حیث موږ تر ټولو زیات خطر سره مخ یو. منګه د انټرنیټ سره تړلی یو او داسې هم کېدای شي چې څوک زمونږ انټرنیټ غلا کړي او په انټرنیټ چلیدونکې یو ټربائن په یو خطرناک بم کې بدل کړي او یا یو پمپ نه چاودیدونکې مواد جوړ کړي. داسې د انټرنیټ د لارې جنگونه یا سایبر وارفیر ډیر خطرناک ثابتېدای شي. نوموړی زیاتوي که منګه د دې خطرو مخنیوی ونه کړو نو چین، روس، ایران یا کمبل هیواد به یې وکړي. څېړونکي وایي د نړیوال طاقت یا سوپر پاور فیصله به اوس د ټکنالوژۍ په اساس کیږي. چې څوک د ټکنالوژۍ په مات کې تر ټولو وړاندې دی هغه به سوپر پاور وي.
د واشنگتن ڈی سی نه